درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4:00 شپې د ازادي رادیو په دې ساعت کې هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په بدخشان خبرې کوو. د بدخشان د والی برسیل ګل محمد بیدار زموږ ملمرې. تاسو سره له اوس هم کولای شئ چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لري د بدخشان په اړه پوښتنې او یا هم د بدخشان په باب نظرونه راوستوي. 1313 شمیره په یاد لري. د ټلیفون شمیرې تیر شپې وروسته درته اعلانوم. اوس د خبرونو نوبت احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. په مزار شریف کې د جرمني پر قنصلګری د انتحاري حمله د وژل شویو کسانو شمیر او تنو ته ورسید. چارواکي د هرات په شینډان ولسوالۍ کې د څه باندې 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او روسیه وایي د سوریې یاغیانو په حلب ښار کې کیمیاوي وسلې کارولې. بشپړ خبرونه. په مزار شریف کې د جرمني پر قنصلګری د انتحاري حمله د وژل شویو کسانو شمیر او کسانو ته ورسید. د بلخ امنیه قومندان سید کمال صدات نن په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته ویل چې 15 کسان په یو لړۍ کې د ځای پر ځای شویو 14 موادو د 14 په پیخه کې او دوه ملکی وګړي هغه مهال وژل شول چې پر موټر سایکل د پیخې له ساحې د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او جرمني پوځیانو ډزې پرې وکړې. د بلخ د امنیه قومندانې مرستیال عبدالرزاق قادری وای د قنصلګری څخه باندې شلو کارکونکو ته په حمله کې زیان نه دی وختي او بل ځای لیکدول شوې دي.
با ډیپلوماټا او میمنای ما او اعضای قنصلګری جزئیترین آسیب نه رسیده ما شپ دفتن خود افغان
ډیپلوماټانو میلمنو او د قنصلګری غړو ته زیان نه دی وختي. مکتیرش په سم دستي د ناتو له ځنګړو ځواکونو سره یو ځای دل تر ورسیدو. قنصلګری تننه وتو او ټول ډیپلوماټان موروغ رمټ بل ځای ته ولیکدول. خغلی قادری وای د جرمنی پر قنصلګری په حمله کې د لاسلرلو په توری یو کس نیولای دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما نن په یو خبر پانه کې د حمله وغندله. لدې مخکې ولسمشر اشرف غنی هم د حمله غندلې و. د افغانستان دفاع وزارت د هرات په شینډان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د دوو قومندانانو په ګډون د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شو ویل شوی په شینډان ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو په عملیاتو کې 250 وسلوال طالبان وژل شوی چې د دې ډلې د نظامی کمیسیون مشر مولا حبیب الله او دوه سرګروپانې مولا محب او مولا سنگین چې د سپین بیرغ په نوم یادېدل هم پکې شامل دي. د دفاع وزارت همدارس وای په ننګرهار، کونړ، غزنی، کندهار، پکتیکا، اورزګان، بادغیس او نورو ولایتونو کې هم پوځي عملیات شوي چې ټول 19 وسلوال مخالفین پکې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په یو جلا خبر کې د هلمند چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په نوې عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر پرون ماخام په یو خبر پانه کې وویل په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې پر دې سربیره لس تنه نور وسلوال هم ټپیان شوي دي. خبر پانه زیاتوي چې د عملیات د مرکز لشکرګه اړوند په بشران او د ګرشکول سوالی په اپا شخصي مکه تر سره شوي. په وژل شویو کې د هغوی دوه د وسلوالو طالبانو دوه نه خوښتونکي او یو اکمالاتي مسؤل هم شامل دي. په خوست کې د بی پولی ډاکټرانو د روغتون مشر وای غواړي خپل فعالیت د دې ولایت پر مرکز سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي. په خوست کې د بی پولی ډاکټرانو د روغتون مرستیال سلامت خان مندوزی ازادۍ رادیو ته ویل چې په مرکز کې د ناروغانو د خزینه نورغانو د مراجعې د زیاتېدو له کبله دوی اړشوي چې د عادي ولادتونو لپاره په ځینو ولسوالیو کې څانګې پرانیزي او پیچلي ولادتونه د خوست مرکز ته انتقال کړي. ښاغلی مندوزی وایي په دې مقصد په صبریو او لکڼو ولسوالیو کې د 1.5 لک ډالرو په لګښت د دوو وړو زیږنتونونو د ودانیو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د کورد وسلوالو په مشرۍ سوری ځواکونه د امریکا د پاوز په ملاتړ د سوری د رقه ښار لوري ته چې د داعش ډلې پلازمینه ګڼل کیږي د پرمختګ په حال کې دي. د سوری د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوری دیموکراتیکو ځواکونو چې د وای پی جی په نوم د کورد د خلکو د محافظت قطعې مشري کوي د داعش له وسلوالو څخه د رقه د شمال 19 کلینی ولیدي. د بشري حقوقو د څار ټولنې مشر وایي دا ځواکونه هڅه کوي چې د رقه د شمال نور سیمه ته پرمختګ وکړي. رامي عبدالرحمن وایي د سوریه دیموکراتیک ځواکونه اوس هڅه کوي چې پر رقه د لویو عملیاتو لپاره مخکې د خپل وسلوالو د تاګراتک د لارو امنیت ونیسي. په همدې حال کې روسیا وایي د سوریه په کلابند شوي حلب ښار کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه اسناد ترلاسه کړي. د روسیې پوځ نن په یو خبر پانه کې وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت کارپوهانو د تروریستانو اړوند د توپونو داسې ناچاو د مهمات ترلاسه کړي چې زهري کیمیاوي مواد پکې دي. خبر پانه زیاتوي دا زهري کیمیاوي مواد په غالب ګمان د کلورین ګاز او سپین فاسفورس دی. د کیمیاوي وسلو کنونشن چې سوریه په 2014 کال کې لاسلیک کړی د وسلې په توګه د کلورین د ګاز کارول ممنوع کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې ادعاو په اړه د روسیې د دفاع وزارت په لابراتوارونو کې په تفصیل سره نورې څېړنې هم په پام کې دي. تیره میاشت د کیمیاوي وسلو د بندیز ادارې اعلان وکړ چې د سوریه دولتي ځواکونو په 2014 او 2015 کلونو کې پر یو شمېر کلیو د کلورین ګاز حمله کړې، خو روسیې دا خبرونه بې بنسټه وبلل او ویل چې د کلورین ګاز د کارولو له کبله د بشار اسد پر رژیم باید بندیزونه ونه لګول شي. عراقی ځواکونو پرون هم په شمالي ښار موصل او نږدې سیمو کې د داعش ډلې پر ضد جګړې ته دوام ورکړ، خو په پرمختګ نه دی بریالي شوي. د عراقی ځواکونو پوځي تصفیهوي عملیات پر هغو سیمو متمرکز و چې مخکې د داعش له وسلوالو څخه نیول شوي دي. د چټک غبرګون د قطعې یو قمندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټر خبري اژانس ته وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي شوي دي.
قبل 24 ساعه تم تطهير معمل السمنت
سلير وش ساعه مخکې د چټک خبرګون د قطې ځواکونو د مسل د سمنټو فابریکا کراما او آرچ کلای او د فابریکې شاوخوا سیمې ونیولې. د عملیاتو نتیجه ډیره ښه وه. دښمن هڅه وکړه د دریو موټر بم حملو په مرسته زموږ د پرمختګ مخاوني سي، خو زموږ ځواکونو د هغو وسایط لمنځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان ویلي د ځمکنیو او هوایي حملو په مرسته او یا هغه تونلونه له منځه وړل شوي دي چې د داعش وسلوالو پر ګڼمیشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار ترې اخیست. اورستای خبر د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د بیلاروس له چارواکو سره د خبرو او د دې هیواد په پلازمینه مینسک کې د یو ستر جمعه د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره نن بیلاروس ته ورسید. اردوغان له خپل بیلاروسیال الکساندر لوکاشنکا سره د دوه اړخیزو تجارتي او اقتصادي اړیکو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې او د تجارت په اړه په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. اردوغان به نن وروسته د هغه لوی جمعه د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي چې د لاګښت یوه برخه یې انقره ورکړي. نوې جمعه د مینسک د یو پخوانی جماعت پر ځای جوړ شوی. د مینسک زور جماعت چې د بیلاروس لیپکا تاتارانو جوړ کړی وو د پخوانی شوروي د واکمنۍ لخوا رنګ شو. لازادې رادیو مو خبرونه واوریدل.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
به هم درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تحقیقي همکاري وړاندې کیږي په بدخشان خبرې کوو. بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې له درو هیوادونو چین، پاکستان او تاجکستان سره پول لري. تخار، نورستان او پنجشیر څنګلوري ولایتونه دي. بدخشان څباندې څلور څلوېښت زره کیلومتر مربع مساحت لري که دقیق وایم څلور څلوېښت زره او نه پنځوس کیلومتر مربع. مرکز فیض آباد دی او اتوشت ولسوالی لري. د بدخشان یو ځانګړتیا دا ده چې ګڼې ژبې پکې ویل کیږي. په دغو ژبو کې ځینې داسې دي چې نه د افغانستان په کوم بل ولایت کې ویونکي لري او نه هم په ګاونډیو هیوادونو کې. بدخشان په لالو لاجوردو مشهور دی، خو د یو شمېر راپورونو پر اساس له ډیرو کلونو راهیسې د بدخشان دا قیمتي ډبرې په ځای د دې چې د بدخشان د خلکو او نور افغانستان په آبادۍ ولګول شي، په خورا بېرحمۍ د لوټمارو له لورې په غیر فني ډول استخراجېږي او تر هغه څه په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي چې دا قیمتي کاڼې لري. نن په دې خبرونه کې د بدخشان په اړه معلومات به د دغه ولایت د والی له مرستیال ګل محمد بیدار له خولې واورو چې په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. تاسو اوریدونکي هم سر له همدې شېبې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ. د که چېرته د افغان بیسیم سیم کارت لري نو اتلس شمیره پیاد لري په دې شمیره له مشتره تماس ونیسي، یعنی اس ام اس را واستوي یا پیغام را واستوي. د ټلیفون شمیره هم درته اعلانوم او عبدالرس کې انټرنیټ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده، او د ټلیفون شمیره دی 0200 240 300. بیا وایم 0200. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې درته مکمل اعلان کړم، یادونه کوم مخکې اول باید زموږ میلمه حاضر شي چې له تاسو سره خبرې وکړي، او بیا هم تاسو اوریدونکي ټلیفون وکړي. د ازادي راډیو د فیسبوک پانه هم په یاد لري، د فیسبوک له لارې هم اعلان ایښی دی، تاسو کولی شئ د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. په فیسبوک کې د ازادي راډیو پته په یاد لري، facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. له دې طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، پوښتنې مطرح کولی شئ، او د بدخشان د چارو د ښېګڼې په اړه خپل نظرونه راستولی شئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15 څپه دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. هڅه کوو چې د بدخشان له مرستیال والی ښاغلي بیدار سره تماس ونیسو. څو شیبې مخکې مو هم ورسره خبرې کړې دي، پرون مو هم ورسره خبرې کړې دي، خو اوس یې ټلیفون کار نه کوي. هیله ده چې د بدخشان مرستیال والی ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې خبرونه کې له وادي سره سم ګډون وکړي. پرحال قدرمن اوریدونکو، ستاسو هغه پیغامونه چې د فیسبوک لاري مو راستولې دي یا د افغان بي سیم لاري مو راستولې دي، هغه البلما او امید لرم چې په دې منځ کې به د بدخشان مرستیال والی له موږ سره تماس ونیسي. البته تماس خو موږ ورسره نیسو، ایله ده چې زموږ ټلیفون ته ځواب وایي. نیم ساعت مخکې چې مو کله شاغل بیدار سره خبرې وکړې، متاسفانه بیدار ویدو، او بیا مو ورته ویل چې ویښو اوسي او خبرونې ته په خبرونې کې ګډون وکړي. احمدي ارغندابي له زابل څخه لیکلي دي، وایي بدخشان کوم قانون لري او قانون د چی شي دي، او فعلا آیا له دغو کالونو څخه غیر مسؤول وسلوال استفاده کوي او کنه کوي. احسان الحق له میدان شار څخه لیکلي دي، وای د بدخشان ولایت یو شمیر سیمې د نامنو یو ښکار دي، هغه کومې سیمې دي؟ غلام سرور نبیزوی لیکلي دي، وای په بدخشان ولایت کې آیا غیر مسؤول وسلوال شته؟ احمدی ارغندابی له زابل هم ورته پوښتنه کړې ده، وای په بدخشان کې غیر مسؤول وسلوال شته، او دوی زمنن دا پوښتنه هم کړې ده چې آیا دا قانون د غیر مسؤول وسلوالو له لوري استخراجیږي، او آیا دوی په کنټرول کې دي او کنه دي. پردیس له بدخشان لیکلي دي، وای دلته بیکاری زیاته ده، موږ کافی اندازه زده کړې کړې دي، خو اوس بیکاری یو څوک کار نه راکوي. سید همایون غورزنګ او بخشی سید همایون غورزنګ زیل لغبان له دولت شاول سوالی څخه لیکلی دی، بدخشان کې وسلوال طالبان ډیر دی او کده داعش غړي. یو بل اوریدونکي غلام سرور نبیزوی له نامعلوم ځای لیکلی دی، وای په بدخشان کې کوم قانون دی؟ د قانونو په برخه کې ډیر پوښتنې شوی دی، لکه څنګه چې مې په سریزه کې وویل، په بدخشان کې دوا مهم شان یعنی لال او لاجورد ډیر زیات نور شان هم شته، لکه سره زر او همدارس بیروچو نور شان. چې خدای دې وکړي د بدخشان مرستیال والی شغل بیدار ټلیفون ته ځواب ووایي، او دوی په خپل تاسو ته په دې باب معلومات درکړي. یو بل اوریدونکي عبدالله له نامعلوم ځای لیکلي دي، چې وای په بدخشان کې کومی وسلوالی ډلې زیات فعال دي؟ تا داعش که طالبان؟ په همدې اړه هم ډېرې پوښتنې وشوې، او ځینې نور هم شته چې زه نمونه نخلم، تقریبا ورته خبرې کړې ده. یو پوښتنه فرشتې له غزنی څخه کړې ده، دا وایي چې په بدخشان کې کوم صنعت شته؟ که صنعت وي نو اوریدونکو ته دي د بدخشان مرستیال والی معرفي کې. البته دا وایي چې لاسي صنعت. له نیکه مرغه د بدخشان مرستیال والی شاغلی ګل محمد بیدار اوس ټلیفون ته ځواب ویلی دی، او د ټلیفون له لارې راسره دی. بیدار صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
علیکم السلام. زما سلامونه وینې ته له ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته، تاسو کارمندانو ټولو ته وایي خدمت کې مهرباني.
سلامت اوسې. به در صاحب، تر اوسه پورې ډېرې پوښتنې د بدخشان په ارتباط د قانونو په ارتباط شوې دي، چې آیا قانونه د دولت په کنټرول کې دي که د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي او که یا د غیر مسؤولو وسلوالو په کنټرول کې دي، په دې ارتباط دي. او په ضمنن دا پوښتنه هم شوې ده چې په بدخشان کې کوم قانون دي، د کومو قیمتي ډبرو قانون دي، که معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په بدخشان کې مختلف قانونه شته، لکه اطلاع قانونه شته، د لاجوردو مشهور کان پرانو بنجان کې وجود لري، بیروج موجود دی، یخت په نامه یوه تیګه ده، یخت ورته وایي، دا موجود دی. او داسې مختلف نورې قیمتي کانې هم سرمونه فعلاً ما سره په دسترس کې نشته، البته په دغه مورد کې معاملګي هم نه درلوده، دلته وجود لري. او که یا په مجموع کې ووایم چې تقریبا د 60% نه پورته د افغانستان قانونه او زیرمې په بدخشان کې وجود لري. او دغه قانونه د لاجورد دوکان چې د دوه کلونه راپه دې خوا د محلي قمندانانو سره په تصرف کې دی، او هغه خلک چې کله کله وباسي او په مختلفو طریقو سره قاچاق کوي پاکستان ته یا تاجکستان یا مختلفو خواو طرف ته، او دغه د هغه کان چې دی د طلاو کان چې دا په افغانستان کې دی، دا کان په 1990 کې د افغان ترکی کمپنۍ سره قرارداد سره وسوی، یا په نظر په بعضې ملحوظاتو باندې امنیتي تحقیقاتو باندې هغوی ونشو کولی چې عملاً کار شروع کړي. اما د دې نه لاندې اوبه روانې دي، په دغو اوبو کې د دې اثار شته ده چې محلي خلک ریکشوي کوي په دغه ځای کې، او که هدف دې دا وي چې دغه کان طالبان هم استفاده کوي، ولې کولی شو ووایو چې قسمان په مختلفو طریقو باندې طالبان له تلاشي نه استفاده کوي، د هوش رو زکات او یا د مخفي په دې تر شا تجارت په شکل باندې دوی ورنه استفاده کړې ده. او په لاجورد خان کې همدا ډول کلم چې لاجورد انتقالي دي په مختلفو طریقو باندې، د هوش رو زکات په نوم باندې یا د ټاکسو ماجه په نام باندې دوی هم دا غیر استفاده کوي، له دې نه استفاده کوي. اما مشخص ادرس طالب چالته ګویا خلک چولې وی دي ته وباسي، او یا په دغه ځکه چې خلک چولې وی او د دې تاسو باندې وباسي او تجارتي کې تاسو موضوع ته څه پورې نشته.
بله ډېر مننه. به درس د قانونو په ارتباط نورې پښتنې هم شته، خو مخکې تر دې چې په قانونو خبرې وکړو، یو پښتنه چې دا هم ځینو اوریدونکو بیا بیا کړي، دا غدا ده چې په بدخشان کې څوک ډېر دی، وسلوال طالبان که داعشیان؟ او زمنن دا پښتنه هم ډېرو کړي ده چې وای آیا هم دا طالبان افغانی طالبان دی او که دی منځنۍ آسیا د هیوادونو خصوصا د تاجکستان اتباع؟
دغه په بدخشان کې په اوه کاله تقریبا 13 کاله نه مخکې طالبان ورو ورو رخنه وکړه او دا په یو قوت باندې تبدیل شول، او هلته طبعا داخلي طالبان ډېر زیات دي، او خارجي طالبان چې هغه د مختلفو هیوادو لکه تاجکستان، ازبکستان، چشنیا، پاکستان، اردن، حتی د چین اتباع په دې کې موجود دي، او حتی یو تعداد یې تر خپلو فامیلونو سره یو ځای راغلي دي. په دې په لرو پرتو ولسوالۍ کې لکه د جرم ولسوالۍ کې و لاریو خستکو په دې منطقو کې جای بجای شوي، یو تعداد یې په راغستان کې جای بجای شوي دي. اما د سکل نسبت دو درې کالو په پرتله باندې دغه طالبانو هدف دا و چې یوه ډېره برخه د جغرافیه د بدخشان دوی ونیسي، او دلته قوي او غښتلي مرکزونه جوړ کړي. مګر خوشبختانه د 50 نه زیات حملات چې سطل دوی وکړو په امنیتي قواوو باندې، د خدای په فضل سره او د بدخشان د خلکو د جایي مجاهدینو او د دې خلکو په کومک باندې دوی حتی د یوې لویشتې خاورو د نیولو کې هم کامیاب هم نسول، او همداسې مسلسل او قیدر پای تلفات ولیدل، او د دوی وضعیت ډېر خراب دی د طالبانو. او زه مطمئن یم چې دا خلق ځان ته د تیسره لکی ان شاء الله پراتین کې درې څلور میاشتو کې امنیتی قواوی د مونږه د ځای خلکو په کومک سره مسمن دي چې اکثره جغرافیا د بدخشان نه به یا دغه دوه ولسوالۍ چې فعلا مکمل نه دوی سره دي دا خو کاملا ان شاء الله نیسو او په اکثر ځای کې به ان شاء الله دوی وځپو او دوی به بیرته ولاړ شي د دې ځای نه بدخشان نه به ولاړ شي او بدخشان به لکه د پخوا او پشان باندې د امن په بستر باندې تبدیل شي.
بله، تاسو وایئ چې هیڅ سیمه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې نه ده، لیکن یو پیغام چې څه شی به مخکې ثبت شوی دی د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د سره اورودي یمګان ولسوالۍ په ارتباط دی.
بنده عبدالواسط از ولایت بدخشان ولسوالۍ یمګان می باشم. که یک سال می شود که به دست طالبان سقوط کرده است. سال زیادی مشکلات هاست. یک بوجیار دیگه افسیره دونی مزار افغانستان کدام دیخان کاری کدام وظیفه کدام کاری دیگه در ایجا ندارم. نکسری مردم اموال نان خوردن خودم نداره. در ایجا حق و ناق هر روزی طالبا مردم جریمه میکنن یک لک 50,000.
بله، دا دی یمګان دی ولسوالۍ دی اوسیدونکو پیغام به در سبب یو اوریدونکو ډیر منتظر دی سکایپ لاري دی. دوی ته به نوبت ورکو بیا تاسو ځواب وست. مهرباني کوي ازادي راډیو ده
سروان صاحب تاته او محترم علما او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
لملمت له خدمات سوال دا ده چې هر کال د ژمي پورې رسیدو سره چون بدخشان یو غرنۍ ولایت دی لاري بندیږي او واوري او سرکونه بندیږي، تاسو ملمن څخه دا سوال ده چې د ژمي دپاره کوم خاص چمتووالی نیولی دی او که نه؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. بیدار صاحب مهرباني وکړئ اوس تاسو.
خب، در مورد برادر ما چې از یمګان است، واقعا از یک سال به این طرف تقریبا یمګان در تصرف طالب است و چهار اطراف او رمروی طالبا را معقطه کردیم و در آینده زمستان ما مصمم بایی هستیم که نیروهای قوای امنیتی ما با تفاهم و کمک قوای هوایی انشاءالله ما پلان داریم که مطمئن هستم و با مردم خود اطمینان میتیم که اینی معضله کلانی که طالب در وجود داره اینی را انشاءالله ختم میکنیم و تا و ولسوالی یمګان در تصرف نیروهای امنیتی ما خواهد افتید و موضوع قیام بوجی ارد و گپسخانی هم تایید میکنم قسما شاید امیر اتم باشه به خاطر که ولسوالی یمګان از مرکز فیض آباد حدود 150-200 کیلومتر دور است. از دیگر طرف طالب دوجا یک معضله کلان است، یک دردسر است و ما ایرا تایید میکنیم و ما معلوم است که طالبا قرارگاه مشخص نیاشای باطنه داره، تمام دفتخان و مصارف و نان و چای و سری مردم عام است. مردم از دست اینا به سطوع و بداد آمده، چندین براتب به حکومت محلی مردم مراجعه کردند و امارگی در پالوی نیروهای امنیتی خود کاملا ابراز داشته و انشاءالله ما مسلم هستیم که در طی دو ماه سه ماه آینده بخیر ان شاء الله این گونه از تصرف طالبان بیرون میکنیم. ولی موضوع دیگه موږ دیدی ورور ده ورور ویل چې دغه کاملا دې کې شک نشته چې بدخشان یو دی غرنۍ ولایت دی او موږ هم صلاح همیش د ژمي د سړو لپاره دې لپاره کاملا آمادګي نیسو. کمیټه دې مبارزه به حوادث طبیعي سپراس کې والی دی ولایت دی اعضا لري، دوی هر څوک مسؤلیت لري چې د خلکو لپاره د لارې د خلاصولو د ژبې نور وسایل د ټولو ولسوالیو لپاره به اماده کړي او همیشه موږ د ژبې په رارسېدو سره مسلسل مجالس نیسو په دې ارتباط باندې. او زه اطمینان ورکوم ټولو د بدخشان وګړو دوستانو ته چې د ژبې په رارسېدو سره به انشاءالله من کاملا آمادگی نیولی او انشاءالله هیڅ نوع مشکل بنی او من کاملا د ټولو حوادثو په مورد کې چې د ژمي له کبله د طبیعي حوادثو په کبله دلته ما سره راځي من آماده یو.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د بدخشان مرستیال والی ښاغلی ګل محمد بیدار زموږ میلمه دی. که تاسو هم د بدخشان په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، کولی شئ له ازادي راډیو سره د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د فیسبوک له لارې شریک کړئ. اوس اوریدونکو لرو، لومړی اوریدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. سلام سلام حاضر لاغه.
بل صاحب مهرباني کوي، لکم زه.
السلام علیکم غزان په امام غو شو ته ما کوم زه خپل سلامونه ته تا او محترم ثاني لمته وړاندې کوم.
سلامات.
سما یو لن سوال ما سوال ده محترم مې بس خدای دې کې په ټول دا سوال لس کلو کې دا رسید اومده کارونه د زیر بنای چې په بدخشان کې سره ده هغه کم کارونه دي او د دې پاسه چې دا کارونه دي پلان لري او په لاس کې لري چې د دې پاسه په خوږو ته کوي هغه کم کارونه دي په
پلاس کوربدان کوربدان بل اوریدون کایم لرو ځان معرفي کوي خبري وکړه.
السلام علیکم ډګروال صاحب، په لایما د میدان اورګ نامې سره اړیکه
نیوم. مهرباني کوئ ډګروال صاحب.
کاروان ته تاسو تاسو مېلمانه ته دانی ایدو نیکې ایدو سلامونه وړاندې کوم. په دوم قدم کې د محترم ماوین صاحب نامې دا سوال دی د بدخشان ولایت نه چې ولایت کوم کوچیان چې د کندوز نه راځي کنه دلته یو سیمه ده د شویر په نامه د بارکو ولسوالۍ کې دغه ځای ته استیږي بیا دفتر لی چې کومه وخت کې دا کوچیان استیږي او راکوزیږي دلته غیر مسؤول کسان دي غیر مسؤول وسلوال کسان دي چې هغه د دوی څخه دغه د دوی مالونه اخلي په زور باندې اخلي یا ورته نیموي یا څه وایي ورته وایي وایي دا کار ځایونه د تاسو نه دي تاسو افغانان یې دی دغه پښتنو ته د افغانیت کې نیمه سیمه لوي او دوی ځانونه ترې وباسي د دوه پاره به څه کړي دي په دوهم قدم کې دغه د هغه قانون کې دي دغه د اجبار او ځکان
بله صاحب سایس ډیره زیاته مننه کوربدان. بیا وریدون کې بل هم اخلو بیا شاغلی بيدارتنو به ترکو مهرباني کوي تاسو.
او بل محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم. تاسو درنو مې المنوته او ټول کارکونکو وریدونکو ته د ازادي راډیو
سلامات سه پښتون سه مهرباني.
محترم سروان صاحب چون پښتنې خو ډېرې دي خو زه به ستاسو نه المسې دوې پوښتنې مطرح کړم. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په بدخشان کې هم د افغانستان د نورو ولایتو په شان باندې دا او غصب د مځکو سوی او که نه دی سوی که سوی دی دوی څومره جلوګیریز ده غصه کړې ده څومره مځکې د غاصبینو د لاسه خلاصې کړې دي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده تاسو مخکې یادوري وکړه د بدخشان د معادنو یا د دلالو د لاجوارو چې دا بدخشان په دوه باندې مشهور هم دی دغه معدن خدای څو کال کې د ځینو عناصر د خوا څخه چندل کې دوی کله توجه ورته کوي ولې توجه نه ورته کوي ولې مخکري دغه نه کوي اصلا
صحیح ډیره زیاته مننه به در سه بو تاسو نو بر تک مو کوم پښتنه یا نظر یې رو در پیاد بکو.
صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. ورو دې بناو په اعتبار پښتنه او په سوال سوالو کې بلخشان خوشبختانه موقت ادارے یا خصوصا وحدت ملی حکومت راتلو سره ایک اور نہ تصویری یو مثال مثال درکم عمومی سرکونه د تخار فیض آباد دا یو ډیر لوی علاقه سرونه ده چې خلک په شپو شپو باندې مزنه به په کول مرکبونه باندې بتلل. عمومی قیر سرک موجود دی الحمدلله په داخل د ښار کې سرکونه قیر شوي دي ماستر پلان قسم تطبیق شوی دی. عمومی سرک بل دی فیض آباد نه بهرک ته یا کې میلیونه ډالر په بودیجې باندې د تقریبا تکمیلېدو په حالت کې دی. بله سرک له بهرک نه تر فیض آباد کې د سرک ابریشم دویم فیز دی یو سل اته کیلومتره چې د سل میلیونه ډالره په قرارداد په اجینې سره قرارداد شوی دی او عملاً کار به هغه کې شروع شي. حلقوي سرک دی چې شپږ سوه دېرش کیلومتره چې اوویشت ولسوالۍ د بدخشان سره نښلوي تقریبا اتیا فیصد کار تکمیل دی، شل فیصد کار سر کار دی، یعنی د سیزن او شش په اخر کې دا هم تکمیلیږي چې موږ به په آینده کې له خیره هرې ولسوالۍ ته ولسوالۍ په ولسوالۍ ته د خپلې ملک له لارې نه ځو. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې موږ اکثر ولسوالیو ته د تاجکستان له لارې، خصوصا د درواز پنځه ولسوالۍ د پامیر سل ولسوالۍ دي د درواز له لارې نه تللو، او همدارغم د برق په اعتبار باندې موږ په سرحدي ولسوالیو کې د تاجکستان نه برق اخیستی دی چې یو کلو واټ تقریبا په یوه نیم افغانۍ چې ډېر ارزانه دی، که زموږ خپل معاشات په دې نرخ موږ ته نه وای اخیستل شوی، او په داخل د فیض آباد کې شبکه سازي شوې ده او برق شورابت په نامه باندې شروع شوی دی چې دا برق د اوه څلوېښت میلیونه یورو په اندازه اوه اشاره دوه میګاواټه برق راتلونکي دوه کالو کې شاید دا تکمیل شي او ټول ښار ته شاید برق ورکړي. دا یوه بله پروژه ده. د ابرسارۍ په ارتباط باندې موږ اوولس میلیونه یورو چې کور په کور باندې فیض آباد کې موږ اوبه ورته ورکوو، د څښاک پاکې اوبه، او دا هم نوي فیصده تکمیل ده او په حالت د تکمیلېدو بشپړېدو ده. په لسګونو سلګونو وړې غټې پروژې دي، انکشاف ادارات، ان ایس پی او یا نورې زیربنایي په مناطقو کې، په ولسوالیو کې، په داخل کې ښار کې د تجسېدو په حالت کې دي. خلک هم له دغه پروژو نه کاملا راضي دي او انشاءالله چې دا ښې پروژې د فعالیت باندې خصوصا مستقیم تاثیر کړی دی. بل ورور چې پوښتنه کړې ده ډګروال صاحب د میدان وردګو نه د کوچانو په ارتباط باندې، واقعا شیوه د لسګونو کلونو نه رخېخوا دا مالشر دی، د بغلان، کندوز، تخار او خپله د بدخشان د خلکو د کوچانو لپاره، او مونږ کې همیشه په پسرلي کې البته کوچان راځي او هلته خپلې منطقې لري د مال د څرولو په خاطر باندې په شیوه کې. اما په دغه دوه درې کلو کې کله چې نامي زیاته وه نو طالبانو اکثرا په دغه ځای کې مداخله کوله او د اوسرو زکات په نوم باندې له هر کوچي نه پسونه اخیستل، او که چېرته داسې سیمې وي چې افراد غیر مسؤول هم د طالب په نوم باندې ځان جوړ کړی وي او دوی سره مقاومت کړی وي او له دوی نه د اوسرو زکات په نوم باندې مالونه اخیستي وي، نو د دې امکان هم شته. او موږ هم سالار د هغوی لپاره هم کمیټې امنیتي ارګانونه موظف هلته په شیوه کې په ګزمه باندې ګرځي چې د کوچانو نه څوک مالونه وانخلي، څوک هزارو اجیت نه کوي. بله موضوع دا ده، دې ورور د پښتانه او د افغان کلمه مطرح کړه. زه په خپله هم پښتون یم، همدلته همدلته مارون دي ولایت یم، په بدخشان کې دغه د پښتنو د افغان موضوع مطرح نه ده. همدلته افغانان ټول هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه افغانان دي، او دلته دا خلک ملي خلک دي، تعصب له هیچا سره نه لري. په ټیټه سطحه باندې که څه آګاهي البته نه یې درلودلي او مونږ خبر شوي نه یو، په دغه نامه منابع باجرونه په عذاب کړي، نو هغه هم احتمال لري. خو هر کله که څوک تکلیف شوي په عذاب شوي په هغه وختونو کې زموږ محلي حکومت چې ولسوالۍ دي او خپله ولایت دې موضوعاتو ته ډېر متوجه، حتی موږ نمرې توجه کوو. زموږ سیال ټیمونه د امنیت په خاطر باندې هلته ګرځي او په راتلونکي کې انشاءالله موږ په خدمت کې دي، د هېڅ نوه تشویش په دې ارتباط باندې هم نه کوي. بل ډول پوښتنه کړې د غصب د ځمکو په ارتباط باندې، غصب په ټول افغانستان کې متاسفانه موجود دی، او متاسفانه چې بدخشان هم د همغې له جملې نه دی. بعضې ځمکې اګر چې بدخشان د نورو ولایاتو په نسبت باندې ډېرې محدود ځمکې لري، ځکه چې دلته اکثره منطقې چې دي غرونه دي، للمي دي، اوبه هم نشته، خو دغه کمې ځمکې هم چې لري غصب شوی دی. موږ غاصبین مرکزي حکومت ته څو دفعې معرفي کړي دي، مرکزي حکومت هم په دې ارتباط باندې اکشن اخیستی دی او یو تعداد یې بیان کړي. یو تعداد بېرته د ځمکې موږ اخیستي وو، اوس هم یو ځمکه پر احمد دشت خانچان خار کې د دیارلس سره سوځي دي، بس مکه تقریبا شپږ میاشتې راپدې فازمون یو مختلط هیئت په دې باندې کار کوي، او حتی که چا درې بیسې موږ هم غصب کړي، موږ یې د غاصب په نوم باندې پېژنو. انشاءالله په راتلونکي دوه هفتو کې به په دې ارتباط باندې هم که ضرورت چې دا موضوع به په موږ په رسنیو سره هم شریکوو. غاصبین به د اسمان د قانون منګلو ته سپارو، او ځمکې چې چا اخیستي او ځمکې به بېرته حکومت تور کوو او ماستر پلان شهري په داخله کې خارته په دغه ځمکه باندې ان شاء الله تطبیقيږي. نو ما ده هم بل ورو پښتنه کړې ده وخت په وایلو کې ما مو ویلې چې ما ده د دې نه استفاده یو خاص طرز عمل لري په وزارت معدن له طریقه معدن د لاجورد یو لس قانونه راپدې دی خو حکومت سره و هیڅ نو مشکل نه و مطابق د قانون قرارداد شوی او عوایدې قسمن حکومتي مالیاتو ته ورتلل. اما کله چې جرم یمګان انکرانو منجان ګرنه عام نه شو نو حکومت دلته جنجال پیدا شو د محلي قمندانانو او د طالبانو او د حکومت د خلکو ترمنځ. تر اخره دا مشکل دې سر حتی ورسېد چې فیرن د دوه کلونو راپه دې خوا د لاجورد معدن د محلي قمندانانو سره ده خلک ورنه استفادې کوي. خو رئیس جمهور او شورای امنیت په کامل ډول باندې تجارت استخراج او انتقال د لاجوردو کاملا منع کړی دی. دلته په ټولو ساحو کې پاټکونه لرو په ټولو ساحو کې مونږ دوی بندوو نه پرېږدو. اما کله کله داسې کېږي چې قاچاقو په ډول باندې د مختلفو لارو نه
البته
دا هم لره ده په کامل ډول باندې
بېدار څه په ټیټه پیمانه هم په ډېره لوړه پیمانه البته دا کار کېږي. تاسو به هڅه کوي خو هڅه مو داسې معلومیږي چې ډېره ګټوره نه ده ځکه چې تاسو په خپله ویل چې د لاجوردو کاندي طالبانو په لاس کې ده. یو شمېر نور پیغامونه هم دي ځینو ته تاسو ځواب ویلی دی خو ځینو ته ممکن ځواب نه وي ویلی. احمدي ارغندابي له زابل لیکي آی په بدخشان کې غیر مسؤول وسلوال او داعش تاو کنه. بل اردوونکي رحمت الله له کندهار لیکلی وی په بدخشان کې غیر مسؤول وسلوالو د طالبانو فعالیت زیات کړی دی. مخکې د غیر مسؤول مسله یاد شوه د دوی په باور همدا غیر مسؤول وسلوال سبب شوی دی چې طالبان هم هلته ډیر شي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي وایي د قانونو په برخه کې تاسو کوم اقدامات کړي دي لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړي. د کونړ له اسدآباد څخه وحدت لیکلی دی وایي د بدخشان په ولایت کې د معارف وضعیت څه قسم دی؟ مکتبونه پرانیستي دي او که د جنګ په وجه بندي؟ او همدارس محمد رازق لیکلی دی چې په بدخشان کې د هیروینو د تولید لوی لابراتوارونه شته او زموږ معلوماتو سره سم دولتي چارواکي هم په دغو لابراتوارونو کې سهم اخلي. مهرباني وکړئ به درس.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد احمدی ورور سریکلی دی. بله په بدخشان کې ما مخکې ویل چې رسمان د داعش بیرغ لکه سره څنګه په ننګرهار کې یا په زابل کې د وی جبهې فعالیت کې په بدخشان کې څه صدا نشته. ځکه چې په بدخشان کې مخکې یو درې میاشتې مخکې یو بیرغ پورته شو د خارجي ادواو له طریقه په خپله د داخلي طالبان لخوا نه هغه سرکوب شول. یعنی هدف مې دا دی چې دلته قوت خارجي ادواو د داعش په نوم په هغه پیمانه نه ده لکه په ننګرهار او په زابل کې چې دوی عملاً فعالیت وکړي. او که داعش هم وي شته زه هم نه راځم په ډېر تر اوسه پورې په خصوصي ډول په خپله محلي قریو کې کار کړی او داسې علني بیرغ هغه نه بعد بیرته نه دی پورته کړی. خو په کل کې ممکن دوی سره یو بل سپورت کړي په بدخشان کې او غیر مسؤول افراد هم په بدخشان کې دا هم نه رد اومه وسلوال غیر مسؤول هم شته دی. اما سکل مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې محلي قمندانان مجاهدین ته دوی هدف دي له همدغه غیر مسؤولونه دا خلک کې خو دا غیر مسؤول دي د خیرشای مردمی په نامه باندې زموږ د ملي د امنیتي ارګانونو سره یې اوږه په اوږه جنګونه کړي دي او د طالبانو د پیشرفت مخه نیولې ده او ډېر درانده تلفات طالبانو ته اړولي دي. او حتی طالبان زه مطمئن یم چې دې حالت ته نور رسېدلي دي چې د تېښتې په حالت کې دي. نو په دې معنی چې دلته محلي قمندانانو محلي خلک حکومت سره همکار دي. د کارونو په ارتباط د ورونو پوښتنه وکړه مخکې مو وویلې چې دغه کرانو میزان کان چې دی دا 200 کیلومتره لرې دی د فیض آباد نه. د دې قاچاق د پنجشیر له لارې نه ډېر کېږي او د فیض آباد لارې نه هم کم کېږي او واقعته د طوفانې له لارې نه پاکستان ته هم قاچاق کېږي په دې کې شک نشته. خو موږ تر خپلې وسه پورې د دې مخه نیولې ده او کوشش کوو رئیس جمهور مصمم دی چې دغه کان باندې څو څو دفعې موږ ته اطمینان راکړی د ویډیو کانفرنس له لارې نه چې په راتلونکي به یو خاصه بې طرفه قوه د معدن د ساتلو په خاطر باندې اعزام کړي او کان به انشاءالله قانوني کړي او څوک چې کان باندې مسلط دي نو دغه سره کوشش وکړي تفاهم لري کار کوي کانفلیکټ
به در سپتا سوي چې فیض آباد هم قاچاق کیږي او همدارس پنشیر ته هم د دوړې د سیسی مینې دي چالت دي دولت وسلوال مخالفان فعال وي یا د سی ساحه نشته پکې چې هغه د دولت له کنټرول او تلوینو د سی ساحه ته د څه ډول قاچاق کیږي چې هغه د کامل د دولت په کنټرول کې دي
ما مخکې تاسو ویل قاچاق چې نوم نه معلومیږي خصوصي بعضي پټي تاسو ته باندې د پولیسو رښتبانی د شپې یا د ورځې په خاص ډول باندې په مرکزونو کې یو کم کم ډول باندې کې یو کې شک نشته ام وا په کتلوي ډول باندې چې موټر کې بار کې 2013 او 2013 لکه په خوا باندې چې قانوني ولول کېدل هغه رقم چې دی دا رقم کاملا نشته فعلا نفر حدودي تقریبا کتا سے مبالغه مې نه کړی چې څلور زره 18 شاوخوا موږ په جرم کې په یمغان کې بارہ کې مهرلاکسی لازمات لرو چې موږ نیولې دي ولته مهرلاکسی دی یو کنه را پدې خو اجازه مو سره دا ور کړی او په یوه باندې کار کوو شاید خوشی کو که خوشی کو تر زرمن پس رقمي ماجی او تاسو ګمرک واخلو کو واخلو څومره واخلو پرې باندې خبرې روانې دي نو اقوا طرف ته هم اندر رقم کوم چې موږ نیولې دي هغه به مشه مور لا کړی دی او قاچاق تبان لسمنه او شلمنه او دیشمنه معمول د پټ ډول باندې یا په واځي پټ ټټه ساته باندې پولیس سره خبرو په یو خن خبر سمان یو لږ کی دې کې چټ نشته اما مجموع کې باندې د لاجوردو هغه او هغه طرف ته لا هم په اندر رقم هغه نو کله هغه تلا کله خلک ولې شي ریکشو دا نو تبا نه هغه عمو شین توري هغه بیا دې موږ په کې دی لږ نه دی نو دی نه دا اگر چې هغه تم څه د فهم تشویق کړی چې راځي متعدد په قانون د ریاست مادن سره دوی هغه کې قرار راځي کې ان موږ البته صحه نام نه دا موږ د درې د په البته هغه تشریع عملیات وکړو طالبانو ډیر زیات طرفات ولیدل خو بیا هم موږ کوشش کوو چې سلفي صدا صحه تصفیه کو ساتل او کارم کوي محلي خلک نو کوشش وشي چې طالبانو نه استفاده وکړي
بله سب یو مسله بله بل موضوع هم پاتشوه یو موضوع دا و چې تاسو څه اقدامات کړی دا خو تاسو جواب وای په بدخشان کې د معارف وضعیت څنګه دی او بل هم دی هیروینو دی لابراتوارونو خبره و
د معارف په اتباع توای ما معارف لکه څنګه چې تاسو معلومه چې بدخشان طالبانو په وخت کې طالبانو نوې سره خبره کوي نیولې و بدخشان د طالبانو په تصرف کې نو هغه وخت کې د استاد برهان الدین رباني تر قیادت لاندې تمہاري فعال وي او اوس هم د خلک تمہاري فرور خلک دي ماري فعال دي کاملا دا دوه لسوالي کې چې طالبان فعلا حدود لري وجود دي په دې لسوالي کې طالبان غوښتل چې کوم کاتبو کې خپل نصاب هم انته چې ترورستي ځکه ورکی په مکاتب او مدارې شو کې نو نظر په دغه مشکلاتو باندې دا د دوه سالې کې موږ معرفو مشکل سره مواجه ده اما مکتبونه متللې نه دي او د دې تشکیلونه فعال دي په کوم ځای کې چې طالبان ممانعت نکړي موږ ته فعال کړی دي په کوم ځای کې چې طالبان د خپل نفوذ کې یور باندې ویال د خپل نصاب نورمال تطبیقي تبان موږ ته مداخله کړې ده او مؤقت ډول موافقه یا هغه منطقي تړلې دي او دغه پرسنل معلمین مو په ځای ته خدمتي مؤقتا استخدام کړی دي اما په مجموع کې د بدخشان خلکو څنګه چې ټول افغانستان ته معلوم ده معرف پرور خلک دي الحمدلله په یوه سره زموږ پرسنل معلمین هم مناسب دي په بدخشان کې د ټول افغانستان کې بنظیر دي همدار هم د هیروینو تولید دا هم نه دوم په نام د منطقو کې دلته وشتا چې راځي چې ارګي کې مېو منطقه شته د طالبانو ته تصرف لاندې په نام د سنگل په نام یا لري پرتو سیمو کې یونګان کې جرم کې ورزوچ کې یو تعداد خلک د خپل فابریکو د پروسس کولو د ساتلو په خاطر باندې اصلي اخیستي تجربه سره کوي کومک کوي او ځان دا چې وانه مو چې ګویا ز طالب يم په خط کې هغه د خپل فابریکو د ساتنه کوي تاسو معلومه سره تاسو معلومه ده کوم اوریدې لري درې ورځې مخکې مهم دی وزارت مواد مخدر راغلي حدود 2 ټنه مواد چې په کې هیروئین وو، تریاک وو، او خپل شراب هم وو، موږ دلته وسوځول. یعنی په دې اړه باندې موږ په لسګونه امنیتي پیمانسبان او یا پرسنل چې په د هیروئینو په پروسس او قاچاق او ترافیک کې لاس درلودی دلته گرفتار شوي دي. قانون باندې وتسپارل شوي او تقریبا 15 لک ورځې مخکې څلور فابریکې اردو درایم او تشکان کې امنیتي قواوو دغه قطعې د اردو امنیت ملي سره په تفاهم والې په دوی باندې عملي وکړې او هغه فابریکې مکمل ویجاړې کړې، سامان وسایل ته مرکز سره وړل. موږ مبارزه د دې په مقابل کې جریان لري، په دې کې شک نشته. او هیروئین مواد مخدر د افغانستان لپاره وروسته د تروریزم نه چې دا خپل هیروئین د تروریزم تمویلونکی دی، یو غټ معضله ده. او د دې معضلې په مقابل کې امنیتي قواوې موږ همیشه پاسخ کوي دي، همیشه تپ تلاش کړی دی
په دې سبا کې د دې مخنیوي لپاره امکاني کړی. بله صاحب، محب الله کندهار لیکلی دی، البته د کندهار له معروف ولسوالۍ وای د بدخشان او چین ترمنځ د تګ راتګ کوم رسمي یا غیر رسمي لار شته او که نشته؟
سوال په مقابل کې وای ما د ابریشم لاره چې محکمه ویلې چې اول فیز له فیض آباد نه تر بهارک او بهارک ته تر شکاشمه، بیا شکاشمه تر واخمه واخانه پورې یو بل ولسوالي ده، 150 کیلومتره ده. او دغه واخانه پامیر دواړه پامیرونه چې دا د واخان مربوط دي، او دغه پامیرونه اعتبار لري وسیلې دي له چین سره. موږ رفت آمد له چین سره نه لرو، ځکه چې زموږ بروهل نه اخواته تر پامیره پورې دلته ډېرې لوړې چکې اوبه لري چې خپله ځایي خلک په خجداو او نورو مرکبونو باندې شپږ اوو ورځو لارې تی کوي، او بیا تقریبا 1 کیلومتر یا څه کم نارسیده د چین سر حته چې هلته دغه ځایي خلک میشت دي هلته رسېږي. نو د ټول افغانانو یوازینۍ لاره همدا ده چې یوازینۍ اراده ارزو هم همدا ده چې یو وخت خدای وکړي چې داسې یو وخت راورسېږي چې دغه سرحد له چین سره وصل شي.
بېدار صاحب، که دا لاره جوړه هم شي، آیا دا به بیا د کال په 12 میاشتو کې پرانیستې پاتې شي؟ دې ته په پام سره چې په دغو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او واورې هم ډېرې دي، امکان شته؟
بله، کله چې دا جوړ شي نو تمام افغانستان به د تجارت یو مرکز باندې تبدیلېږي، او دا نو اوس وسایل ډېر پیشرفته دي. زه مطمئن یم چې سلل دي چې هلته اکسیجن ډېر کم دی، هغه ساه ډېرېږي که ده، او وسایل ډېر پیشرفته دي. مطمئن یم چې د کال 12 میاشتې به انشاءالله د تجارانو د خلکو په مخه باندې خلاصه پاتې کېږي. نو تمام چې لاره
ډیر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، په بدخشان خبرې کوو د بدخشان مرستیال والی ښاغلی ګل محمد بیدار زموږ میلمه دی. اوریدونکو د ټلیفون له لارې راسره دی، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم، سلامونه او نیکې هیلې تاسو د ازادۍ رادیو ټول محترم کارکوونکو اوریدونکو او ښاغلی بیدار صاحب د بدخشان مرستیال والی ته شمس الحق بغرانوال د کابل پاړي سیستم.
مهرباني کوئ بغرانوال صاحب.
څاروان صاحب محترم، د بیدار صاحب زما دغه یوه پوښتنه ده چې د هند د چین سره خو موږ سرحد لرو، مشترک سرحد لرو، او دا زموږ د فخر د ځان خبره ده چې د اقتصاد یا په نږدې راتلونکي کې د لومړي اقتصاد ګاونډیان یو. دغه چې موږ د چین د سینکیانګ د ایالت سره موږ سرحد لرو، مشترک سرحد، آیا چینایان خو به د دې ناحیې ته دا دار نه لري چې هلته د سینکیانګ اویغور مسلمانان چې نن سبا دوی د ازادۍ او د خپلواکۍ هیله لري او تا په تلاش کې چې دوی د شرقي ترکستان په نامه باندې ځان ته خپل اسلامي مملکت ولري، دا چین چې زړه نازړه دی د افغانستان او د چین د مشترک سرحد او د مواصلاتي لارې د جوړېدو یا د زموږ راکړې ورکړې د ځمکې د لارې دوی خو به د دغه کومه
تشویش خو به نه لري
دغه لار دغه
پریشه ده. ډیر مننه، سلامت اوسې بغرانوال صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي،
مهرباني
کوئ صاحب.
السلام
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نجیب الله سوم از ولسوالی دروی می ولایت بدخشان.
مهربان.
زحمت دارم. سلام بر شما و سریق شما به تمام وطنان عزیز و شنوندگان.
سلامت باش.
خصوصا به جناب محترم معاون صاحب ولایت. ما به عنوان یک بدخشی چون که برنامه در سطح بدخشان به ولایت بدخشان بود و کوشش کردم که تمام گرفتم مشکلات ولایت بدخشان به شما بازگو کنم. جناب والی صاحب، ما معاون صاحب ولایت اطمینان دارم که یک شخص واقعا پاک نفس و یک شخص واقعا خدمتگار هستند، اما در بدخشان بسیار مشکلات هست که جناب معاون صاحب ولایت اونها را برملا نمی سازند. مشکلات سیاسی ذات الخیلی در مابین بسیار وجود داره. شما ببینین که در بدخشان از دو ولسوالی که سقوط کرده او ملتش هم در اوجا لحاظ نفوذ طالبان و در مقابل با بعضی حلقات دیگری که در داخل حکومت مادینه در کنترل داشتن و در مقابل جانبین اقدام کردن که از جمله وکیل سیبای پارلمان بود و همه سبب شد که مادینه در اختیار خود گرفتن. هنوز هم در اختیار مخالفین همه حکومت نه، بلکه در اختیار مردم هستن که اونا با یک تیزد مردم در داخل نظام که حلقاتی هست که او مادینه کنترل داشت از دستش گرفتن. یکی دوم در ارتباط با باسازی بر اسلام جناب موال شیف ولایت یادار میشه که سرک حلقوی که 25 رسولی را واصل میکند از سال 1376 شروع شده تا هنوز مقام است، در اکثری جایش کارش معطل است. یک سوم برک بدخشان که در ماهواره دریای کوچه شاید چندین ها سال است قراردادش امضا شده، یک شرکت دیگر که آمد او را رها کرد پس دوباره آمد او هم شد. سوم پروژه های مبس بدخشان، شما ببینید در مبس بدخشان انسانها به صفت یک حیوان نگهداری میشه، در اونجا شما ببینید در مبس برین هیچ انسان فکر نمیکنه که جای نگهداری انسان باشه، در اونجا تا هنوز پروژه مبس تا هنوز آباد نشده. جناب خوش لگن که مردم بدخشان مردم خوب هستن، از دولت حمایه میکنن، اکثریت حکومت بلند رتبه از بدخشان هستن، اما در بدخشان هیچ توجهی وجود نداره. سرکی که همیاری از فیض آباد تا بهارک است کارش هنوز به طور درست کش نمیره. کارش
درست ډیر مننه نجیب الله صاحب، سلامت اوسئ. فکر کوم چې ډیر وخت نه لرو کینې ستاسو خبرې د دې وړ وی چې نور محمد وردلی وای. یو اوریدونکی بلم لرو، هیله لرو چې ډیر لنډې خبرې وکړي ځکه چې وخت کم دی. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، محترم والی صاحب ته یو بل پوښتنه هم ستاده چې دغه د بارک د ولسوالۍ کمانډان امنیه نه دی کاري صاحب حدود
بلسه.
و دو باندې یو تا مودا مخ یو تور پروسه اسکار یو تور په ولګه ده د یو څه نظامی موټر د تخار او کده کندوز ولایت کې ونی ول شو لو په کې ډیر نشي تو کې و دا غو پاړه دای څه وای او بل دا په زما یو خبره یو څه غلطه تعبیر شو لږه د بدخشان خلکو ته ډیر احترام لرم، ډیر مل مدوسته او مالته وظیفه چا کړی دا ډیر ښه خلک دی، مننه لته.
سلامت اوسه، ډیر مننه. مهرباني کوي بیدار صاحب، لند لند جواب وشه، نور ډیر پښتني هم پاتې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه غرور چې د چیلي سرحد په اعتبار د پښتنه وکړه او وی ویلې چې د سینچانګ سره موږ واقعا سرحد لرو، او چینایان خو به داسې نه وي چې موږ نه اگر ولري چې ګویا ترکستانه خواته تېرېږي. یو ورور ته زه اطمینان ورکوم چې د چین خلک د افغانستان سره ډېرې ښې دوستانه اړیکې لري، خصوصا د بدخشان سره. څو موده مخکې زموږ والي د پارلمان وکیلان، شورای ولایتي وکیلان د چین په مستقیم دعوت باندې موضوعاتو لپاره دعوت شول، ولاړل، ډېرو بازیري وکړې. یو څو دفعې موږ یو مشترکه قمانداني د سرحدي د چین او تاجکستان او د افغانستان په پامیر کې لرو چې چین په مستقیم ډول باندې دغه قمانداني سپورت کوي او اکثر تجهیزات امکانات زموږ په سرحدي پولیس ته په دغه کې ورکوي. دغه موضوع چې آیا چین دا نگرانی لري یا نه لري، دا موضوع به مرکزي حکومت ته پرېږدو چې د وزارت خارجې له لارې خلکو سره دا موضوعات څو څو دفعه مطرح شوي. نور ډېر موضوعات دي چې زموږ سره لري، خو یو موضوع ممکن دا هم وي او زه مطمئن یم چې راتلونکي آینده کې به دغه موضوعات رفع کېږي او انشاءالله موږ به یو وخت د یو ښه ترانزیت او د یو ښه بندر خاون وشو په دغه ساحه کې، افغانستان به واقعا په یو بازار باندې یو مرکزی بازار باندې د مرکزی اسیا فرصت باندې تبدیلیږي. دا دا ورور د درایم برادر ما چې حضرایم از پرسان کردن موضوعات موضوع معدن گفتن که از مخالفت های وکلای پارلمانو نمیگه فار مطرح کردن. خب این موضوعات قبلا بوده است، یه سال چهار سال قبل بوده است، فعلا با اختلاف بین وکلا هیچ وجود نداره. چند پیش تمام وکلای بدخشان به خاطر بازسازی و نظارت از اعمال حکومت یا از جای آمده بودن و با حکومت محلی همکار بودن و همه گی می فهمند که معدن فعلا برای کماندان های محلی است و او مردم ها معاذر هستند که به دولتی را تسلیم بکنن. انشاءالله در اینده نزدیکی معدن بر ما تسلیم میشن و یک فکری به طرف را به خیلی نفاظت میکنن. بازسازی او سره که القویر خودشان گفت که در 1386 شروع شدن و یک 200 کارش بانده که وزیر انکشاف ایجاد خودشان وعده کردن دو ما قبل آمده بودن که در تاخیر 1396 این سرک انشاءالله به بهره برداری می سپارد. یک پروژه ملی و بسیار پروژه حیاتی و مهم است برای ما. موضوع برق شورابک برادر اشاره کرد که برق شورابک هیچ مشکلی وجود نداره. 47 میلیون یورو شبکه سازی شده، این هزینه ای برق است با اندازه 7.2 مگاوات برق انشاءالله تولید میشه. و از یک هفته قبل یک مورد دیگه برشان بتون که از تخار به طب تلاش والی ولایت و رهبری ولایت وزارت انرژی و آب حیات روان کردن و بخیر این برق وارداتی از تخار به بدخشان این هم سرویس فعلا عملا جریان داره. انشاءالله یو برق هم میایه. موضوع معبس برادر ما گفتن معبس در شکی نیست که در شکل خامه ما داریم، ما به 320 محبوسین داریم در اوجه جا بجا هستن و به هزینه $3 میلیون در این راسته ما بوده پروژه داریم که یک معبس خوب و معیاری انشاءالله تکمیل خواهد شد که 80% کار اون در آن در دشت خمچان تکمیل شده، حدود 20% کارش مانده و درست قبل که ما از معبس نظارت کردیم و شرکت والا به ما اطمینان دادن که انشاءالله تا اول حمل تماما کارهای محبس برای ما مکمل محبس برای ما تصمیم میکنه. از این معضله و مشکلی که با حبوسین ما دوچار است انشاءالله رهایی میابیم و انشاءالله برخشان از 15 سال به این طرف در مهره توجه خوب حکومت مرکزی است و برادر ما اطمینان میدیم.
بله
یک برادر بر روز پختن او کلی بارک به ارتباط بانی رو کماندار مودود به ارتباط بانده دسیده چه ورور تواییم چه در جرم فردی دهی پا حق وقتی که آقا موتر نیول سوی او پسمنگان که آقا که خلا کماندار مودود حس نولاس به تقیق خاشاقو که ندر بوده ممکن دریور در نظامی ارادی فقط که لازر لودهی حقا قضیه فیلن ده اختصاصی لوی ترنوالین محکمی تدلی دریور سر لامقا پولیس بندی دهی او قریودود هیچ نو مسئولیت دیده پیتما پی ندر لوده زمان فیلن قریودود یو دیگ جنرال دهی و غختل دهی کماندان دهی اون داغی صاحب او فیلن وجفه بندی برخواه.
بله سه ډیر زیاته مننه. یو شمیر دوری پښتنې هم پاتې شوې خو متاسفانه چې وخت نه لرو. بیا به هم د بدخشان نوبت راورسیږي. د بدخشان په ارتباط د پوهنتون د بدخشان د قانونو په اړه ډیر زیاتې نورې پښتنې هم شوې وي خو متاسفانه چې وخت نه لرو. د بدخشان له مرستیال والی ګل محمد بیدار څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وویو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې پښتنې مو وکړې. دا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
بس دومره درته وایم چې انسان یو مزه